آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
آشنا رادیو درنو او محترم اورینکو سلام دا د اوس تاسو روغتیا او خوشحالي په لې پیل کوو د امریکا غا آشنا رادیو د نن شپې په دوه مخ خبرونه په دې خبرونه کې پر خبرونو سربېره ریپورتونه مرکه او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شي خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم په ختیځون کې د ملي وردو قومندانۍ ویلې دي چې تیر شپه د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش د ډلې 22 جنگیالي وژل شوې دي. د ملي وردو قومندانۍ په ویلامې کې ویلې دي چې دغه بمباری د نازیانو ولسوالۍ په ملوا سیمه کې شوې ده چې د داعش ډله پکې مرکزونه لري. اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل شوو کې د داعش جنگیالیو کې د ذبیح الله او زرګل په نامه دوه مشهور قومندانان هم شامل دي. تر اوسه داعش وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي دي چې دغه ډلې فعالیتونه تر پخوا اوس یو څه زیات شوي دي. د پاکستان د پاوز لوی درسیس قمر جاوید باجوا وای چې د دواړو هیوادونو په پولي د اغزن تار یا کټاري لګول پیل شوې دي او هغه ساحو ته بل لبړتو برکړ شي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کوي. جنرال باجوا د غپلان نن د شنبه پرز قبایلی سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان کړ. د پاکستان د پاوز لوی درسیس وویل چې د باجوړ او مومند ایجنسی تر ټولو زیات خطرناک سیمې دي او دا د پاوز لپاره لمړیتوب لري چې اغزن تار پکې نصب کړي. د پاوز پلان کې ویل شوی چې د افغان مقامات سره د پولي په شاوخوا کې د امنیت د خوالي لپاره خبري روان دي. په خپل د افغانستان حکومت په دې حق له تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان امریکایي په هنتون چارواکي وایي چې د په هنتون لوو میشتو تړل کېدو وروسته نن د شنبه پرز بیرته د محصولینو پر مخ پرانستل شو. افغانستان امریکایي په هنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل چې د په هنتون په بشپړ توګه نو تړل شوی او په تیر وو میشتو کې د دې په هنتون محصولینو د آنلاین ټولګیو د لارې خپل زده کړې پر مخ بولې. د نورستان ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي خبره شوې ده او چارواکي وایي چې تر اوسه یې 15 ماشومان مړه کړي دي. چارواکي وسلوالې ډلې کارکونکي نه پرېږدي چې ناروغانو ته د شری ضد واکسین ورسوي. په همدې حال کې د کامدیش سینې اوسیدونکو وایي له شاوخوا دوه مشتورې حصے د دوی له دغرن څخه کړيږي خو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي چې خبره اوس ورو ورو نورو سیمو ته هم خبره شوې ده. هندي مقامات وایي چې د پاکستان او بنگلاديش سره د هیواد سرحدونه تړي. د هند کورنۍ چار وزیر راجنات سنگ وایي دغه پریکړه به د ترګري او مهاجرت پر وړاندې د نوې ډیلی لوی اقدام وي. هند له بنگلاديش سره 4.9 کیلومتر ګډ سرحد لري خو د پاکستان په پوله کې جنجال ډیر دی. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ په لندن کې 4 کسان ووژل او لزګونه نورې جوبل کړل، درې ځلې سعودي عربستان ته سفر کړی و او هلته یې د انګریزي ژبې درس ورکاوه. د ای پی خبری اژانس په راپور کې ویل شوی چې مسعود چې په خوانی نوم یې ادریان ایلمز دی د سعودي د کار ویزه درلوده، خو په 2015 کال کې بیا د یو ایجنټ لخوا ورته ویزه اخیستل شوې وه. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي وایي هغه په دې خاطر د خالد مسعود پسې نه ګرځیدل چې هیڅ جنایي سابقه نه درلوده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې د برید هغوی کړی. د سوریې د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی، لږ تر لږه 16 پکې وژل شوي. وژل شوي کسان د زندان مامورین او زندانیان دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځینې کسان په داس حال کې وژل شول چې کوښښ کاوه په د هوایی حمله نوروسه د زندان او تختی. د ادلی پولات په سوریه کې د یاغیانو یو تر ټولو قوي مرکز ګڼل کیږي. پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پرکول لپاره د اوخکی بهون کې غاز نه کار واخسته. په مظاهرو کې 4 پولیس او 2 کلیوال جوبل شوې دي. پیخه د مصر د مهاتات په ولسوالۍ کې شوې ده. د کلی مسلمانانو ای پی خبری اجنسی ویلي دي چې د عیسوي مذهب یوې کورنۍ خپل لور چې ګومان کیږي مسلمانه شوی و په یوې کوټې کې بندي کړي و او دوی د خلاصون لپاره ورغلي ول. د دنجلۍ خپل خپلوانو د تورونه رد کړي دي. پولیسو د پیښه په تړاو لاس کسنی ولیدي. د مهاجرینو او پناهغښتونکو یو بیړۍ د ترکیې د کواش اداسي خارګوټي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې. د ترکیې مطبوعات ویلي دي چې ساحلي غار د یوازې د 11 تنو مړي پیدا کړي دي او ډېر کسان لا هم تري تم دي. ساحلي ګارډ 9 کسان ژوندۍ ژغورلي دي او 2 کسان یې نیولي دي چې ګمان کېږي قاچاق بران وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو دوه کښتیو د مهاجرینو په حق له هیڅ معلومات تر اوسه په لاس نه دی راغلي چې د همدې میاشتې په 20 نیټې د لیبیا په ساحل کې چپه شوې. په دې کښتیو کې تقریبا 140 کسان سپارول. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 10 نیټې د ناټو د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې و چې دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 شوې وه چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به پکې برخه وانه شخصتلی. د امریکا د غپرې کړې د ناټو د غړي هیوادونو اندخنې لا پسې زیاتې کړلې، ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو د کار لویدلی سازمان یاد کړی و او په ځینو غړیو انتقاد کړی و چې د سازمان سره په کافي اندازه مالی مرستې نه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون د جمعې پر ورځ وویل دا چې د غونډې مهالویش بدل شو، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپل د ناټو سازمان تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی څخه واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ کې د خوندزي د ځانکړنګولو په مخه مزار شریف ته تللی و، خو په تجارتي برخه کې د ورستي پرمختګونو څخه هم یادونه کړې ده. په موقعې په دې اګله زموږ د همکار ګل رحیم نیازمن ریپورت ده.
جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د خونځي د زنګ وهلو په خاطر سفر درلود. خو د معرف پاړه له خبرو مخکې ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د دغه هیواد لاري وتړي، خو افغانستان زیاتې لاري لري. هغه له ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ پاړه خبرې وکړې. وی ویل افغانستان دوباره د مرکزی آسیا نه بیلیدونکو برخه شو. کله د افغانستان دښمنانو فکر کاوه چې زمونږ لارې به بندې کړي، خو مونږ زیاتې لارې لرو او مرکزی آسیا ته له سفر وروسته د افغانستان سوداګری له دغه هیوادونو سره زیاته شوې ده. لاند فکر خلکو فکر کاوه چې د وړو د کمبود لامل به د کابل خلک مظاهره وکړي، خو د کابل خلک مظاهره نه کوي. جمهور رئیس په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ریل د پټلۍ د غزولو یادونه هم وکړه. وی ویل چې بلخ باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو په څلور لارې بدل شي. زه اطمینان درکوم چې تاریخي بلخ به یو ځل بیا د مرکزی آسیا په څلور لارې بدل شي. که قندوز له بلخ او هرات سره وصل شي، چین او ایران به د افغانستان له لارې وصل شي او ازبکستان به زموږ د لارې خپل موقعیت ته ورسیږي. په تجارتي برخه کې د جمهور رئیس له لنډو خبرو وروسته یې له ښوونکو او علماو څخه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره په هیواد کې رسم من تعلیمی کال پیل شو. جمهور رئیس ښوونکو ته په اشاره سره وویل چې همدا ښوونکي دي چې اولادونه افغانان او مسلمانان تربیه کوي، او زیاته کړه چې معارف په یو وزارت کې خلاصه کېدای نشي، نو ځکه د معارف لپاره یو کمیسون جوړوي چې مشري به یې د بلخ اوسنی والی عطا محمد نور ته ورکړي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه 6.9 میلیونه کتابونه ښوونځیو کې زده کوونکو ته نه دي رسیدلي چې سږکال به ورته ورسیږي. جمهور رئیس ښوونکو ته د معارف د زنګ مبارکي ورکړه. د معرف د زنګ ورځ دې ټولو ته مبارک وي. هیله ده چې دغه زنګ په یو ملي اواز او ملي حرکت او په اساسي ډول د معرف د کیفیت د خوالي او د نوي نسل د تربیه لپاره مؤثر واقع شي. نوموړي په هیواد کې د معرف پاړه د زده کوونکو د روزلو یادونه وکړه. وی ویل چې کپرزوی سرمایه گذاري وکړي یو نسل بدلون موندلی شي، خو کپرلور سرمایه گذاري وکړي 15 نسله بدلون مومي. هغه وویل چې د معرف اوسنۍ نصاب د ښوونکو او زده کوونکو له سوي سره برابر نه دی.
که نصاب تحصیلي فعلي جوابوي معلم و متعلم 16
وسنۍ تعلیمي نصاب د زده کوونکو او ښوونکو له سویې سره برابر نه دی. شپاړس مضمونونه د نړۍ کوم نابغه په یو وخت کې